صد ماشم شپږ بجې سوې درنو دوستانو السلام علیکم د ازادي راډیو د نن ورځې ورستۍ پښتو خبری مجلې ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلال زیم او د دې ساعت خبری مجله درته وړاندې کوم. دا نیم ساعته خبرونه به مو په خبرونو پیل کړو، خو تر هغه مخکې باید ووایم چې نن په کابل کې د ازادي راډیو لخوا د ازادي راډیو د کار شخصیت فرهاد دریا ته په ځانګړو مراسمو کې د هغه جایزه ورکړل شوه. په دې ارتباط به له کابله ځانګړی رپورټ درته لرو. د ورځنیو نورو مسایلو ترڅنګ به د کابل بانک د ننه د اداري فساد په ارتباط د موجودو مسایلو سره په تړاو یوه مرکه درته خبره کړو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه واوري. خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت ریاست هغه تورونه رد کړل چې وایي د دوی په ادارو کې خلک شکنجه کیږي. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې چاودنې سمندري ځواکونه په نښه کړل. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې څرګنده کړه چې حکومتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې لږ تر لږه 1500 ملکیان وژلي، او په امریکا کې توپان او تندر تر 1.5 ډېر کسان ووژل. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې دغه اداره تورن کسان د چیړونو پر وخت سخت شکنجه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو ادارو او د ملي شورا غړو ویلي وو چې د ملي امنیت په ولسم او نویمه ادارو کې لنیول شویو کسانو سره د تحقیقاتو پر وخت ناسم چلند کیږي. خو د ملي امنیت ریاست ویاند لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل له هیڅ یو بندي سره په دې اداره کې زور زیاتی نه راښوي.
د بشر د حقوقو څارونکي ادارې په منظم ډول هفتهوار لیدنه کوي. هغوی د دغو شیانو مسؤلیت لري که چېرته دا شکنجه موجوده وای دغه موضوع په اصطلاح افشا کړی وای. شکنجه نشته او دغه کوم خبرې شوي دي زه کاملا ردوم.
د افغانستان د بشري حقوقو د ځینو ادارو چارواکو دا تور هم پوری کړی چې د ملي امنیت ځینې ادارې د دوه ویا ساعتونو پر ځای یو شمېر تورن کسان په میاشتو هم د تحقیقاتو لپاره ساتي. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي چې دوه سرتیري پرون په دوو پیښو کې وژل شوي دي. په کابل کې د دغو ځواکونو د رسنیو دفتر په دوو جلا خبر پاڼو کې وویل یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې په یوه حمله کې او دوهم په جنوب کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. د دې ترڅنګ د کندهار د امنیت امیر شیشا یوسف زی وایي چې نن سهار په دغه ولایت کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک د غاړې ماین چاودلی. چارواکي وایي په دغه چاودنه کې درې عسکر ژوبل شوي دي. په کندهار کې نړیوالو ځواکونو د خپل یو موټر د اوښتو خبر ورکړی، خو ډېر معلومات یې په دې ارتباط نه دي ورکړي. د پکتیکا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې یو قومي مشر او د شورا غړی نامعلومه وسلوالو وژلی دی. د پکتیکا ولایت د والي ویاند مخلص افغان وویل ملک عمر خان د یحیی خیلو ولسوالۍ د شورا غړی او قومي مشر و چې تېره شپه نامعلومه وسلوالو د خپل کور مخې ته ووژه. د ده په خبره عمر خان دولت پلوه کس و او د سولې لپاره یې هلې ځلې کولې. د دې قومي مشر د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. تر دې مخکې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه قومي او ولسي مشران وژل شوي دي. د سړک د غاړې بم نن د پاکستان په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر بس موټر وچاودید. په دې پیښه کې 15 تنه ووژل شول. دا په روانه اونۍ کې ورته درېیمه حمله ده. په وژل شویو کسانو کې څلور تنه د سمندري ځواکونو دي او یو تن په موټر سایکل سپور لاروی دی. د چاودنې تر لسو ډېر کسان ژوبل کړي دي. د سې شنبې په ورځ څلور تنه هغه وخت ووژل شول چې د سمندري ځواکونو پر دوو موټرو په کراچۍ کې بریدونه وشول. طالبانو د دغو دریو سرو پیښو مسؤلیت منلی دی. کراچۍ د پاکستان ستر ښار او اقتصادي مرکز دی. دغه ښار همدارس د پاکستان د سمندري ځواکونو اصلي اډه ده. د سوریه د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د تیرو څو اونیو په ترڅ کې حکومتي امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1500 ملکیان وژلي دي. د ساواسیا په نوم د بشري حقوقو ډلې همداراس ویلي دي چې له تیرو شپږو اونیو راهیسې چې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي دي، په زرګونو سوریایان نیول شوي او په لسګونو کسان تري تم دي. په هغه بیان کې چې د ډلې نن خپور کړ، دوی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د دې وینو د بهېدو د درولو لپاره لاس په کار شي. په بحرین کې وی پوځي محکمې نن څلور تنه په مرګ محکوم کړل. دا کسان تیره میاشت د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د دوو پولیسو په وژنه ملامت شوي دي. درې تنه نور په عمري حبس محکوم شول. د دغو وطنو مدافع وکیلانو دا تورونه رد کړل. د فبروري په نیمایي کې د بحرین د حکومت پر ضد شیعه و اعتراضونه پیل کړل چې د دغو مظاهرو د ځپلو پر مهال لږ تر لږه شل تنه ووژل شول. په وژل شویو کې څلور له پولیسو سره په توقیف کې وژل شوي دي او حکومتي مسؤولان وایي چې څلور پولیس هم د اعتراضونو پر مهال وژل شوي دي. اسرائیل او د هغه متحد د امریکا متحد ایالاتو د فلسطینیانو د فتح او حماس ډلو ترمنځ د روغې جوړې له موافقې وروسته اندېښنه ښولې ده. حماس اوس پر غزې او د فتح ګوند پر لویدیځې غاړې واکمن دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل له متحد فلسطیني حکومت سره سوله ځکه ممکنه نه ده چې حماس د اسرائیل د تباهۍ غوښتنه لري او زور زیاته یې نه رایغندلی.
الرشود الفلسطيني تصخا لفخور او شلوم ام اسرائيل او شلوم ام حماس.
فلسطيني چارواکي باید یا له اسرائيل سره سوله غوړه کړي یا له حماس سره سوله وکړي. له دغو دواړو سره د سوله امکانات نشته. حماس د اسرائيل تباهي ته لیواله دی او دا خبر علني کوي. حماس موږ پر شارونو توغندي ولي او موږ پر ماشومانو د ټانک زد توغندي فیر کوي. زه فکر کوم چې د روغې جوړې نظریه د فلسطيني ادارې د کمزوري څرګندونه کوي او دا پښتنه ترې پیدا کیږي چې حماس شای پر لویدیځ غاړې داسې واکمن شي لکه پر غزې چې واکمن دی. زه هیله منیم چې فلسطینی مشران باید عاقلانه انتخاب وکړي له اسرائیل سره سوله غوره کړي. دا د دوی خپل انتخاب دی. په واشنگتن کې سپینه ماڼۍ حماس سره یوې تروریستي ډلې په سترګه ګوري او وایي چې په راتلونکي کې هر فلسطینی حکومت چې دا هیله لري چې له اسرائیل سره سوله وکړي نو باید تشدد وغندي او اسرائیل په رسمیت وپیژني. د چهارشنبې د ورځې له موافقې سره سم حماس او فتح ګوند موافقه وکړه چې یوه موقته اداره جوړ کړي څو په یو کال کې انتخابات وکړي. دا موافقه د مصریانو په منځګړي توپ شوه. د مراکش ملي تلویزیون وویل چې د مراکش په نامه ښار کې نن په هغه رستوران کې چې بهراني ډیر ورځې چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د کورونا یو چارو د وزارت یو مسؤول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی وایي لږ تر لږه یولس تنه دې چاودنې وژلې دي. ویل کېږي چې د ګاسو د ډبې د چاودنې له امله پېښه شوې وي خو تر اوسه دا نه ده تایید شوي چې د چاودنې علت څه دی. د امریکا په جنوب کې د توپان او تندر له امله لږ تر لږه یو سل او شپېته تنه وژل شوي دي. د الاباما په ایالت کې چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ تقریبا یو سل او اته ویشت تنه ووژل شول او دوه دېرش تنه په میسیسیپي کې وژل شوي دي. له جورجا او تینس څخه هم د تلفاتو خبر ورکړل شوی دی. په وو ایالتونو کې اضطراري حالت اعلان شوی دی. او روسي خبردار چې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارتر وایي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ایل پرته له ورلمه شرطونو له جنوبي کوریا او امریکا سره پر هرې مسلې د خبرو هرکلی کوي. جیمی کارتر د اروپا له دریو پخوانیو مشرانو سره یو ځای له شمالي کوریا لیدنه وکړه او نن یې وویل چې دوی شخصا له کیم جونګ ایل سره ونه لیدل خو له هغه څخه یو یاداشت ترلاسه کړ. جیمی کارتر په جنوبي کوریا کې خبري غونډې ته خبري وکړې. د نن دغه هیواد ته وروسته تر دې ورسید چې درې ورځې په شمالي کوریا کې تیرې کړې. د جیمی کارتر او د غنور مشانو ډله د مشانو په نوم یادیږي. کارتر وویل چې شمالي کوریا ته د دې ډلې د سفر هدف د دواړو کوریاو ترمنځ پر پیدا شوی کړکې کې څه کمواله راوستل وو. د اتمي وسلو د لری کېدو مسله وه او په شمالي کوریا کې د خوراکي موادو د کمبود د مسلې چیرل وو.
نن د پنځمبه ورځ ده د ثور اتمنه ته ده د اپریل د میاشتې 28 نیټه سره برابر ده. دغه خبری مجله چې د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د خبرونو ورستي پښتو خبری مجله د زفرشته جلالزی وړاندې کوم. په خبرونه کې بووري چې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په ډیر ژر په افغانستان کې خپل دوال وړد په چارواکي بدل کړي. دا به د افغانستان او امریکا پر روابطو څه ډول اغیز ولري؟
دا افغانستان تاریخو د نړیوال ټولنې سره د فرد او فرد ترمنځ د کومه اړیکه نه، بلکې د ملي منافعو په اساس د دوه ملکونو د افغانستان او نړیوال ټولنې سره.
په دې خبرونه کې همداراز اوري چې آیا واقعا په افغانستان کې په زندانونو کې بندیان لا هم شکنجه کیږي؟
هغه کوم کرځي چې مناسب دي ورکه زما مرسته پرته ده چې زه د کابل بانک ته درمو ماده دي ټول کرځي.
دا محمود کرزای دی لدی سره د کابل بانک د نننه د اداري فساد او د بانک د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه مرکه هم لرو. د خبرونی اول مطلب مو د امریکایي مقاماتو ورستي څرګندونې دي چې وايي د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر په افغانستان کې نوی سفیر او د نړیوالو ځواکونو لپاره نوی عمومي قومندان وټاکي. خو تر دې د دې ترڅنګ ویل سوي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر به ډیر ژر له دندې څخه لرې سي او د دې پر ځای به یو نوی څوک د دفاع د وزارت لپاره وټاکل سي، او همدارس به د امریکا د متحده ایالاتو د استخباراتو د ادارې لپاره نوی افراد تاکل کېږي. څارونکي وايي دغه تغیرات په د افغانستان پر حالاتو بې اغیز نه وي. دوی په نظر په داسې حال کې چې په افغانستان کې تشدد زیات شوی او د امریکا متحده ایالات غواړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو پیل وکړي، د تجربه کارو سیاسي او پوځي استازو بدلون کېدای سي د افغانستان ستونزه نور هم زیاته کړي. دا چې څنګه دغه مسله کېدای سي د افغانستان ستونزه زیاته کړي، اسمت ساروان په دې ارتباط له کارپوهانو سره غږېدلې او رپورت لري.
که څه هم د سی آی ای د رئیس په حیث د پیټرایس ټاکنه به په امنیتي مسایلو کې د رول لا زیات کړي، خو د ولسمشر اوباما پر ضد به هم انتقادونه وپاروي، ځکه چې شایي له افغانستانه د پیټرایس له وتلو سره دا نظرونه پیاوړي شي چې د اوباما حکومت دې جګړې ته په کافي اندازه توجه نه کوي. په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز غړی ریک نلسن چې د افغانستان په چارو کې له ډېره وخته کار کوي وایي د دغو تغیراتو په لړ کې ولسمشر اوباما غواړي چې په افغانستان کې د امریکا سفیر کرل ایکنبیری هم تبدیل کړي او د هغه پر ځای پخوانی او تجربه کار ډیپلومات راین کراکر وټاکي. د افغانستان حکومت وایي چې دا بدلونونه به د افغانستان او امریکا پر اړیکو او یا په افغانستان کې پر روانو هلو ځلو اخیز ونه لري. د ولسمشر کرزي و ویاند حامد علمی آزادی راډیو ته په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز داسې څرګند کړ:
د افغانستان اړیکو د نړیوال ټولنې سره د فرد او فرد ترمنځ کومه اړیکه نه ده، بلکې د ملي منافعو په اساس د دوه ملکونو یا د افغانستان او نړیوال ټولنې سره اړیکې دی چې موږ غواړو هر څوک چې په افغانستان کې راځي د خپل ملي منافعو په اساس ورسره همکاري وکړو.
رویټرز خبري آژانس په داسې حالت کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی د جنرال پیټرایس پر ځای د جنرال جان آلن ټاکنه یو قمار بولي، که څه هم جان آلن په عراق کې بریالی و. ریوټرز خبری آژانس وایي په کابل او اسلام آباد کې ځینې مشران به شایي په دې فکر کوي چې له واشنگټن سره به د دوی د اړیکو راتلونکي څرنګه وي. په امریکا کې د نړیوالو ستراتیژیکو تحقیقاتو د مرکز غړی ریک نلسن باور لري چې د تروریزم پر ضد پر مبارزې به تمرکز او نږدې اړیکې د پخوا په شان نه وي. خو د افغانستان د سیاسي چارو یو افغان کارپوه ډاکټر اکبر وردک چې په فرانسه کې اوسي باور لري چې وضعیت بدل شوی او نوي حالات نویو چیرو ته اړتیا لري.
دا ښکاري چې امریکا تصمیم نیولې چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره جدي اوسي. نو که چېرته دا تغییر په رښتیا هم د امریکایي مقاماتو لخوا نیولې شوی وي، دا یو طبیعي خبره ده چې د نوي سیاست لپاره نوي څېرې او نوي اشخاص پکاري.
د امریکا د امنیت په پروژه کې یو بل تحلیلګر جاشو فوست وایي د پیټرایس د ستراتیژي نتیجه به د روان 2019 کال تر پایه څرګنده نشي، خو دی په داسې وخت کې له افغانستان ځي چې په افغانستان کې به د جګړې د موسم اوج وي او د ده په نظر اوس د امریکا د قواو د مشر د بدلیدو لپاره مناسب وخت نه دی.
دا دغه رپورت بشپړ بڼه تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب سایټ وګورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مرکزی بانک رئیس عبدالقادر فطرت پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابل بانک ته بحران اصلي لاملونه له بانک څخه د پورونو اخیستل و. د مرکزی بانک رئیس وویل دغه پورونه اکثره ځینې دولتي لوړ رتبه چارواکو او یو شمېر د قدرت خاوندانو چې د کابل بانک سهم لرونکي هم دي اخیستي دي. ښاغلی فطرت دا هم وویل چې دغه سهم لرونکو پرته له دې چې د بانک مالی توازن په پام کې ونیسي پیسې پور کړي دي، او د دغو کسانو په جمله کې د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور محمود کرزي نوم واخیست چې وایي له کابل بانک څخه یې په همدې ډول پور اخیستی دی. د دغې مسلې د سپیناوي لپاره خان محمد سین په کابل کې له ښاغلي کرزي سره مرکه کړې ده، او په پیل کې هم همدا سوال ځینې کړی دی چې د ده د پورونو مسله څنګه وه. محمود کرزي په ځواب کې وایي
اغه کوم کرځي چې مؤسسې دي ورکه زما مرسته پرته ده چې زه د کابل بانک ته لرم ما د دې ټول کرځي او نه فیصد کتانه ور کړی ده. زه نه پوهیږم چې د څه او څه او کې کرځي دا خبره وکړه. نو زه نه پوهیږم چې شاید د فشار لاندې او بعضی خلکانی چې په افغانستان بانک سی وی جی د نظارت په متعلق د کابل بانک شاید د نوم په دې موضوعات کې راوځي او دوی غواړي چې دا ملامتیا ټول پر هغه خلکو باندې واچوي چې ځان ته برات ورکړي. زه یو دلیل که دا رښتیا که چې دا کار کړی دغه بولم. زما ته اوس دا خط ما سره موجود دی دا د ثور په دوهمه باندې د دې کال 1490 زما ته خط پروت دی چې ټولې قرضې ذکر کړي دي چې دا قرضه راکړه شوې ده دا قرضه راکړه شوې ده درې قرضې ما د دې سره درلودې چې ټولې مې وکړي دي د کتانیې سره. دلته لازمه نه وه چې شورا ته ورشي ولې هلته یو تحقیق روان دی. د دې تحقیق د کابل بانک دپاره کمیسیون جوړ شوی دی چې پراس کې هغه لوجین دی او د دې پاته فرنزیک آډیټنګ راځي چې یو بنګلي شرکت دی چې تحقیق کوي د کابل بانک. دی باید منتظر شي او داسې خبرې به نه کړي چې دغه تحقیق د یو رنګ ورکړي او یا دا خلک چې ده پرون وویل دا مجرم وشماري.
تاسو ویل چې تاسو درې ځلې پور اخیسته د دې بانک نه، دا پورم کله اخیسته او د کوم هدف لپاره؟
دلته تاریخ نه دی نشته. لی قرضه چې ما د سیمنټ لپاره اخیستې وه 2,500,000 $15,550. د دې ټکټانه تاریخ یې دی د 23 د غوت څخه 1,900. دا سوی ده نه فیصده ده چې مبلغ یې سوی دی 3,900,000 و 4,880,000 سوی ده. بیا دی اصلي مبلغ چې ما د ټکټانه د بزنس لپاره اخیستی و 1.2 تقریبا 1.2 میلیونه ده. د دې ټکټانه ما تقریبا 1,400,000 ورکړی ده. بیا د پنځم اصلي مبلغ دی چې ما د غوښتلې چې یو د سیسو ګول فابریکه جوړ کړو $400,000 ده چې د دې ټکټانه تقریبا 6,000,000 د تقریبا درته وایم دا ما ورکړی ده. او بل ما کابل بانک د شیرخان په کور کې په دوبۍ کې زه ناست وم د هغې کرایه مې 1,45,000 $6,000 ورکړی ده چې هغه مې کابل بانک ته ورکړي چې دا کورونه اوس هغه اخلي. ما چې د کور کې ته ناست وي هغه دغه راکړه کرایه راکړه دا ټول شیان ورکړي. زما ارزو دا ده چې ډېر ژر تر ژره په دې مورد کې تحقیق وشي چې دا کابل بانک چا خراب.
ویل کېږي چې له 100 څخه زیات خلک پوروړي دي د دې بانک، نو څه علت چې یوازې د 2 نفرو نوم اخیستل کېږي او نور پټ ساتل کېږي؟
دا ټول سیاسي مانورې دي د دې خاطر چې دوی ځان باید یو څو نفر د ځان طرفدار کړي چې هغه باید د قانون او د تحقیق په مقابل کې د دې دفاع وکړي.
د جمهور رئیس حامد کرزی له ورور محمود کرزی سره د دغه مرکې بشپړه بڼه به د سبا ورځې په خبرونو کې درته وړاندې شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست هغه څرګندونی رد کړي چې وایي دغه اداره مجرمین د څیړنو په وخت شکنجه کوي. د افغانستان دننه د بشري حقونو یو شمیر ادارو او د افغانستان د ملي شورا ځینې غړو هم ویلي دي چې د ملي امنیت په ځینې ادارو کې له نیول شویو کسانو سره د تحقیقاتو پر وخت ناسم چلند کیږي. مخفي عزیزي دې مسلې ته کتنه لري.
په افغانستان کې د بشر د حقوقو د یوې ادارې مشر لال ګل لال چې د زندانونو په برخه کې کار کوي وایي سلګونه داسې موارد او دوسیې ورسره ثبت دي چې د ملي امنیت په اداره کې له بندیانو سره زور زیاتی کیږي. ښاغلی لال زیاتوي چې له دې دوسیو څخه یې ځینې ولسمشر کرزي ته هم وړاندې کړي دي.
موږ په دې اړوند باندې د ولسي جرګې د غړو دغه تور چې ملي امنیت په ځینو ریاستونو باندې لګولی موږ رد کوو نه، بلکې موږ د دې حمایت کوو چې هلته شکنجه لا په ځای پرته ده چې د دې بېلګې او مثالونه په سلهاوو شته دی.
د ښاغلي لال په باور په افغانستان کې د اوسنیو امنیتي ستونزو او مخالفتونو د ډېرېدو یو لامل هم د ملي امنیت په ادارو کې له بندیانو سره ناوړه چلند او زور زیاتی دی. د همداشان اندېښنه څرګنده کړه چې که په دې ادارې کې د تحقیقاتو پر مهال له بندیانو سره په چلند کې بدلون رانشي نو ښایي امنیتي وضع نوره هم له لویو ګواښونو سره مخامخ شي. په عین حال کې په ولسی جرګه کې هم یو شمیر وکیلان د ملي امنیت په ادارو کې له تورنو کسانو سره چلند ناسم بولي او حتی د ادارې د ولسم او نویو ریاستونو د ړنګېدو غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دغه ریاستونو کې د څېړنو پر مهال د ځورونې له سختو لارو څخه کار اخیستل کیږي څو نیول شوي کسان په خپل جرم اعتراف وکړي. د ولسی جرګې غړی عبدالستار خباسی هم ورته نظر لري.
زه پیشنهاد کوم درنو وکیل صاحبانو ته چې د نیویم ریاست او د ولسم ریاست د الغا اعلان او د تصویب د نن وکړي. د دې لپاره که غواړئ چې افغانانو ته نجات ورکړي چې تعذیب نه او د زجر سکنجې نه خلاص شي، یو مردانه شین کار پورته کول د دې ادارو الغا ده، په خاطر د دې چې هر هغه څه چې د شریعت او د قانون سره په ټکر کې وي هغه باید ملغا شي.
د بشر د حقوقو د ادارې د مشر لال ګل لال په خبره د څېړنو پر مهال له تورنو کسانو سره د همدې ناسم چلند او زور زیاتیو له امله کله چې یو شمیر بندیان خلاصیږي د مخالفینو لیکو ته ورځي. ښاغلی لال زیاتوي چې که څه هم د ملي امنیت اداره کولی شي یو تورن تر دوه اویا ساعتونو د څېړنو لپاره وساتي، خو دی وایي چې ډېر کله دغه تورن کسان ان تر میاشتو او کلونو په دې ادارې کې د څېړنو لپاره ساتل کیږي. خو د ملي امنیت د ادارې ویاند لطف الله مشال د نوموړې ادارې په څانګو کې هر ډول زورونی او شکنجی ردوی او وایي چې په دغه اداره کې له بندیانو سره سم او معیاري چلند کیږي.
چېرته دا شکنجه موجوده وای نو حتما به سره صلیب یا د بشر د حقوقو کمیسیون یا د ملګرو ملتونو ادارې دغه موضوع په اصطلاح افشا کړی وای. شکنجه نشته او دغه کوم خبرې شوي دي زه کاملا ردوم.
د ملي امنیت په اداره کې د تحقیقاتو پر مهال له ناسم چلند او زورونو څخه په داسې حال کې خبرې کیږي چې د افغانستان په زندانونو کې هم ورته شکایتونه موجود دي. که څه هم د عدلیې وزارت او د ملي امنیت اداره له تورنو کسانو او بندیانو سره ناسم چلند نه مني، خو یو شمیر کسان چې له بنده خوشي شوي دي هم ورته شکایت لري. یو شمیر کتونکي وایي چې په امنیتي ادارو کې د پخواني کمونیستي رژیم ځینې کارکوونکي شته چې لا هم د هغه وخت د زورونو او شکنجو څخه کار اخلي. د ځینو په باور په زندانونو او توقیف خانو کې له داسې وسیلو څخه کار اخیستل کیږي چې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي او حتی را خوشي شوي کسان یو کال وروسته هم نشي کولای سم وګرځي.
سات د ماشام شپږ بجې او دوه ویشت دقیقې کېدونکې دي. سبا د ازادي راډیو په خپرونو کې ولایت په ولایت پروګرام خپرو. په دغه پروګرام کې چې د افغانستان د په وخت د ماپښین له درې نیمو تر څلور نیمو بجو پورې خپریږي، د ننګرهار پر ستونزو او په ننګرهار کې په موجودو حالاتو باندې د دغه ولایت له چارواکو او استازو سره خبرې کیږي. نو د ننګرهار اوسیدونکو ته بلنه ورکوو چې د خپرونې وخت هیر نه کړي او له خپلو چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. په ځانګړي ډول لکه څنګه چې نن زه په خپرونو کې وم، نو د ننګرهار د شینوارو له ولسوالۍ څخه د قومي شخړو په ارتباط ګڼ شمېر پیغامونه راغلي وو. دغه د سبا وخت دی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د دغه پروګرام په ترڅ کې د خپلې پوښتنې له چارواکو سره څخه مطرح کړي او خپل مشکلات ورسره مطرح کړي. نو د پروګرام وخت په یاد لرئ، د ماپښین له درې نیمو بجو تر څلور نیمو بجو پورې سبا.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانو چې دی مسعود فیض دی، زیرند مسلمان د کاردان یم. تم څور داس یو ورځ ده چې مجاهدین کمونیزم شکست ورکړي. دا د مجاهدین یو ډیر غټ کارو چې موږ ته دغه زموږ غواستان موږ په لاس راکړي.
زمانم عبدالصبر د کابل خارسیدین کم اتم ته سوار افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پایل یو ورځ وه. مو قربانی ورکړه، زمون بزخت زیات خلک شهیدان شول او کورونه وران شول، کې کډوالې لارې برابر شوې، خلک کډوال شول. ډیر نوړ اغیز یو سم په د کورنۍ جګړې اغیز لا هم نه دی ورکه او د کورنۍ جګړو سم خلک سوځوي.
افغانستان کې جنگونو څه حالت دی؟ ما په نظر هغه ورځ به زمونږ جیشنی چې افغانستان کې جنگونه ورک شي، بدبختی ورک شي، آبادی شروع شي.
د چهارشنبه په ورځ په ماښام په کابل کې د ازادي راډیو نوی دفتر پرانستل سو او دغه راز د دیارلس سوه نه اتیایم لمریز کال غوره شخصیت ته هم ځانګړې ډالۍ ورکړه سوه. په دغو مراسمو کې یو شمېر حکومتي چارواکو، د ملي شورا غړو او روڼ اندو برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو خبریال به په دې ارتباط تاسو ته معلومات وړاندې کړي.
د ازادي راډیو لخوا د دیارلس سوه نه اتیایم لمریز کال غوره اعلان شوی شخصیت ته ځانګړي ډالۍ ورکړی شوه او د غراس په کابل کې د دې راډیو نوی دفتر هم په ځانګړو مراسمو کې پرانستل شو. په دې مراسمو کې چې د چهارشنبې ورځې په ماښام په کابل کې جوړ شوی وو، د ملي شورا یو شمېر غړو، حکومتي چارواکو او روڼ اندو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال دین محمد مبارز راشدی په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو فعالیتونه د پام وړ وبلل او ویل چې ازادي راډیو په دې برخه کې ډیره ښه ځلیدلې ده.
رادیو ازادي یکی از رادیوهای تاثیرگذار و یکی از
آزادی رادیو یو خه او غیزمن رادیو د چپ افغانستان کې د معلوماتو د ورکولو په برخه کې خه او معیاري خدمتونه کړی دي. نن رسنې په افغانستان کې پراخ فعالیتونه کړی چې د دې هیواد خلک ورته په آزاد ډول لاسرسی لري. دا د نږدې لسو کلونو هلې ځلې او نتیجه ده.
نزدیک به 10 سال است.
آزادی رادیو له دیار لسو شپږ تیم لمریز کال راهیسې هر کال یو کس چې د دیموکراسۍ د بشر د حقوقو بیا رغونې او سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کړې وي د کال د غوره شخصیت لقب ورکوي. د آزادی رادیو لخوا د دیار لسو نه تیم کال غوره شخصیت افغان سندرغاړی فرهاد دریا ونومول شو. فرهاد دریا ته آزادی رادیو یو ډالۍ هم په پام کې نیولې وه چې د آزادی رادیو د سیمه ییز مشر اکبر ایازی لخوا نوموړي ته ورکړې شوه. فرهاد دریا په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې دی له دې ډیر خوښ دی چې آزادی رادیو د ټولو افغانانو هلې ځلې په پام کې نیسي او د هنر په برخه کې د دې هڅې هم له پامه ونه غورځولي او دی د کال د غوره شخصیت په توګه اعلان کړ. فرهاد دریا وویل چې له دې سره دی نور هم هڅول شوی تر څو په هنري برخه کې ډیر کار وکړي.
رادیو آزادی به مسابقه یکی از بزرگترین مهره‌های
آزادی رادیو د افغانستان در رسنوی ترمنز دی یو پیاوړی او زلاند ستوري په توګه د باور لاس پرما کې خوت او زه د کال د غوره شخصیت په توګه ونم کولم. په پوره ډاډ سره ژمنه کوم چې زه به د لا خایستا افغانستان او خپلی ژوند لپاره کار وکړم.
په عین حال کې د آزادی رادیو مشر هاشم مومن وویل چې آزادی رادیو په تیرو نهو کلونو کې د بیان د آزادۍ لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کړي او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته همداسې دوام ورکړي.
د آزادی اروپا رادیو چې د آزادی رادیو یو برخه ده او په اتی ویشتو ژبو خپرونې کوي او په نړۍ کې تر شپږ سوه شل میلیونو زیات اورېدونکي لري، د بیلوري معلوماتو او راپورونو د خپرولو ترڅنګ د سولې، دموکراسی، د بیان د آزادۍ، د مدني ټولنو د پیاوړي کېدو او د قانون د حاکمیت د اصولو ملاتړ کوي.
آزادی رادیو په 2002 میلادي کال کې د افغانستان لپاره په پښتو او دری ژبو خپرونې پیل کړې. دا رادیو په اف ام 100.5 او میډیم یا منځنۍ څپه 12.90 څپه د سهار له 1 نه د ماښام تر 2 پورې په اونۍ کې 2 ورځې خپرونې لري. آزادی رادیو په همدې هڅه کې ده چې ژر، دقیق او بیلوري معلومات خلکو ته وړاندې کړي.
خبری مجله اوري.
او مخکې تر دې چې سیمه ییزو مسایلو ته ورسو، یو عاجل خبر لرو. د فرانسې د خبری آژانس په حواله د کابل کندهار په لویه لاره د زابل په مربوطاتو کې د یو بس په ټکر کې لږ تر لږه شل تنه وژل سوي او درې دېرش نور زخمیان دي. او سم راځو د ایران مسایلو ته. په دې ارتباط چې آیا جمهور رئیس محمود احمدی نژاد به استعفا وکړي له واکه بلری شي کنه، یو تحلیلي مطلب خپور سوی اسمت سروان به جزئیات وړاندې کړي.
تر اوسه پورې په ایران کې داسې نه دي شوي چې د یو چارواکي استعفا یا استعفا ته اړستنه دي کومه مهمه او فوق العاده موضوع وي. کله چې خبره د وزیرانو د برطرفه کولو وي، نو د ایران له انقلاب راوروسته تر اوسه پورې د دغه هیواد هیڅ ولسمشر د احمدی نژاد ریکارډ نشي ماتولی. تر دې مخکې هم یو شمیر وزیران ګوښه کړای شوي. د استخباراتو پخوانی وزیر غلام حسین محسنی ایژهی او د باندنیو چارو مخکینی وزیر منوچیر متکی برطرفه شول. متکی په داسې حال کې ګوښه شو چې یو بهرني هیواد ته په سفر تللی و، او په حقیقت کې مخکې تر دې چې ده ته وویل شي چې څنګ ته شوی دی، د کوربه هیواد سینیګال چارواکو خبر کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د آیت الله علي خامنهای له عکس العمله پرته څه شی سبب شو چې د ایران د استخباراتو اوسنی وزیر استعفا وکړي؟ د ایران د چارو اکثره کارپوهان او ممکن پخپل احمدی نژاد هم په دې ټکان خوړلی او حیران شوی وي چې له اوه کاله چوپتیا وروسته آیت الله علي خامنهای په ډاګه د احمدی نژاد له لوري د چارواکو د برطرفۍ په اړه څه ونه ویل، خو اوس ناببره رامخکې شو او د احمدی نژاد پرېکړه یې وخندله. ګارډین لیکي آیت الله علي خامنهای دا کار یوازې د دې لپاره ونه کړ چې مستحی بیرته د استخباراتو وزیر وټاکل شي، بلکې د دې لپاره یې دا کار وکړ چې احمدی نژاد ته سزا ورکړي چې ولې پر مهمو کارونو سترګې پټوي. تر دې هم حیرانوونکې دا ده چې خامنهای همداراز وویل تر څو چې دی ژوندی دی په دې ستر ملي غورځنګ کې به یوه ذره انحراف ونه مني. خو پوښتنه دا ده چې اوس ولې خامنهای تر دې مخکې چیرې و او د مصلحي په برخه کې کومه خاصه خبره شته؟ ولی ښاغلی خامنه ای د لاریجانی په باب چې په 2001 کال کې استعفا ته مجبور کړی شو څه ونه ویل، حال دا چې لاریجانی تر مصلحی د ته ډیر نږدې وو. ورسپانه په دوام کې وایي داسې ښکاري څه چې د ایران د مذهبي مشر اندېښته پارولې د استخباراتو شتمني او پیسې دي چې مشایي او احمدی نژاد د خپلو سیاسي ګټو لپاره انحصار کړي دي. دا کار به کېدی شي پخوا هم شوی وي، خو داسې بریښي چې خامنه ای اوس پوه شوی چې دا کار تر اندازې او حده اوښتی دی.
د ازادي راډیو د نن ورځې د پښتو خبرونو دا ورستي خبری مجله په پای ته ورسیده. زه فرشته جلالزی اجازه غواړم، تر بیا او اوس به ملیحه احراری او عبدالقادر حبیب دری خبری مجله وړاندې کړي.
تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است در این برنامه میشنوید که انترپول یا پلیس بین المللی گفته است مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی اجرایی قانون در مورد هویت صدها زندانی معلومات بدن که روز دوشنبه از محبس قندهار فرار کردند و به نظر می رسد بیشترشان طالبان باشند. و سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید شواهدی در دست است که روز هم زندانیان در محبس های ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه می شوند. این گزارش شورا تا لحظات بعد دنبال میکنیم. اما الان خبرهای افغانستان و جهان از قادر حبیب.
در اثر چپه شدن یک بس مسافربری در ولایت زابل 20 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش‌های را رد کردند که گویا زندانیان در این ریاست شکنجه می‌شوند. وزارت داخله مراکش می‌گوید در اثر یک انفجار در مرکز این کشور 14 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. و بر اساس گزارش‌ها 12 شورشی در حمله هوایی ناتو در لیبیا کشته شدند. مشروع اخبار. در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در شهرهای جنوبی افغانستان به گفته پلیس ترافیک 20 تن کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این بس در شهرهایی که کابل را به قندهار وصل می کند در ولایت زابل چپه شده است. محمد الله خان مدیر پلیس ترافیک قندهار با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که متاسفانه در اثر تصادم در ولایت زابل 20 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وی وضعیت اکثر مجروحین هم وخیم می باشد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش‌ها و ادعاهایی را رد کردند که گویا زندانیان و توقیف شدگان در این ریاست شکنجه می‌شوند. سازمان حقوق بشر و تعداد از اعضای شورای ملی افغانستان می‌گویند که در شماری از ادارات امنیت ملی زندانیان شکنجه می‌شوند. اما لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیچ زندانی مورد شکنجه قرار نمی‌گیرد.
در ادارات امنیت ملی، در محابس و توقیف خانه ها، یا بهتر بگیم در نظارت خانه، هیچ نوع شکنجه صورت نمیگیره و موجود نیست، چرا قانون اساسی افغانستان هر نوع شکنجه را ممنوع قرار داده.
شماری از فعالین حقوق بشری در افغانستان به این مسئله اشاره کردند که زندانیان در برخی از ادارات امنیت ملی بیشتر از 72 ساعت به طور غیر قانونی نگهداری میشوند و مورد شکنجه قرار میگیرند. مقامات امنیتی ولایت قندهار میگویند رئیس زندان عمومی این ولایت و 7 تن دیگر از مسئولین دولتی در ارتباط به قضیه فرار زندانیان در ولایت قندهار بازداشت شدند. یک منبع این مسئول که از افشای نامش خودداری کرد امروز به رادیو آزادی گفت غلام دستگیر مایار رئیس زندان سرپوزه و 7 تن دیگر از کسانی که در این زندان ماموریت داشتند صبح امروز بازداشت شدند. به گفته همین منبع این تعداد از افراد بازداشت شده قرار است به زودی برای تحقیق به کابل انتقال داده شوند. بازداشت این گروه از مقامات دولتی پس از آن صورت می‌گیرد که در دوشنبه شب گذشته حدود 500 تن از زندانیانی که گفته شده با حفره تونل یا زیرزمینی از زندان فرار کردند که اکثر آنان زندانیان مربوط به گروه طالبان بودند. و مقامات ملی در ولایت پکتیکا میگویند که یک تن از بزرگان قومی در این ولایت به وسیله افراد مسلح ناشناس کشته شده است. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا به رادیو آزادی گفت که ملک عمر خان که عضویت شورای ولسوالی بهیاخیل را داشت شب گذشته در نزدیکی منزلش کشته شد. به گفته سخنگوی والی پکتیکا، عمر خان یکی از کسانی بود که در راه استقرار صلح در ولسوالی یحیاخیل تلاش میکرد. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. 5 تن در اثر انفجار بم کنار سرک در مسیر یک موتور یک بس قوای بحری پاکستان کشته شدند. این سومین حمله از این نوع است که در این هفته در شهر کراچی رخ می‌دهد. کشته شدگان شامل 4 کارمند قوای بحری و یک عابر سوار بر موتورسیکل می‌باشند. بیش از 10 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. طالبان مسئولیت همه این حملات را به عهده گرفتند. وزارت داخله مراکش میگوید در اثر انفجار در یک کافه در مرکز این کشور که در میان خارجی ها از شهرت زیاد برخوردار بود 14 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. آژانس خبری رسمی این کشور از وزارت داخله نقل قول کرده که در یک اعلامیه گفته است این انفجار یک عمل جنایی بود است. همچنین گفته شده است که خارجی ها در بین تلفات این انفجار شاملند. جزئیات بیشتر در مورد داده نشده است. گزارش های اولیه حاکی بودند که این انفجار احتمالاً در اثر تراکم گاز در زیرزمینی این ساختمان رخ داده است. گزارش ها کردند که در اثر یک حمله هوایی ناتو در شهر در حال محاصره مصراته 12 تن از شورشیان سهوان کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. این حمله روز چهارشنبه در روز دوم درگیری های شدید در شهر بندری مصراته صورت گرفته است. یک سخنگوی شورای ملی انتقالی شورشیان شمس الدین عبدالملک گفته است که در جنگ اشتباهات رخ می دهد و جلوگیری از آن دشوار است. ناتو در حال حاضر در این مورد تبصره نکرده است. ظاهرا این سومین بار است که شورشان در حملات هوایی ناتو در لیبیا کشته می شوند. گروه حقوق بشر سوریه میگوید حداقل 500 تن از غیر نظامیان هنگام سرکوب تظاهرات در جریان چند هفته گذشته در این کشور توسط قوای امنیتی کشته شدند. سازمان حقوق بشر موسوم به سواسیه همچنین گفته است که هزاران تن از سوریه‌ها به دنبال تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد در 6 هفته گذشته بازداشت و ده‌ها تن دیگر مفقود شدند. در یک اعلامیه که امروز انتشار یافت این گروه گفته است که نام‌های حداقل 500 نفر را دارد که کشته شدند و از جامعه بین‌المللی خواسته است برای جلوگیری از خونریزی در این کشور اقدام کند. سواسیه توسط مهند اهل‌حسنی وکیل مدافع حقوق بشر اساس گذاشته شده که خود در زندان به سر می‌برد. یک محکمه نظامی در بحرین امروز 4 مرد را به اتهام کشتن 2 پلیس در جریان تظاهرات ضد حکومتی ماه گذشته به مرگ محکوم کرده است. 3 تن دیگر به حبس ابد محکوم شدند. این 7 نفر در عقب درهای بسته به اتهام قتل‌های عمدی محاکمه شدند. در اواسط ماه فوریه در بحرین که یک سلطنت برابری سنی است، اعتراضات ضد حکومتی برابری شیعیان آغاز شد. حداقل 20 تن در جریان سرکوب اعتراضات ضد حکومتی و شمول 4 پلیس کشته شدند. اسرائیل و متحدان آمریکا به دنبال اعلان موافقت مصالحه میان گروه‌های فتح و حماس فلسطینیان با نگرانی عکس‌العمل نشان دادند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته صلح با حکومت متحد فلسطینی ممکن نخواهد بود زیرا که حماس خواهان محو اسرائیل بوده است.
رشد فلسطین تخلف خو او شلوم ام اسرائیل
و میگوید اداره فلسطینی باید میان صلح با اسرائیل و یا صلح با حماس یکی را انتخاب کند. احتمال صلح با هر دو امکان ندارد. حماس خواهان از بین بردن اسرائیل است. این سازمان این را علنا میگوید. بر شهرهای ما راکت پرتاب میکند. راکت های ضد تانک را بر کودکان ما فایر میکند. قصر سفید حماس را یک گروه تروریستی خوانده و گفته است که حکومت فلسطینی که آرزوی صلح با اسرائیل را دارد باید از خشونت دست بکشد و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. در توافقنامه‌ای که روز چهارشنبه صورت گرفت و رئیس اداره تشکیلات خودگردان فلسطینیان محمود عباس که از حمایت غرب برخوردار است به موافقه رسیدند که پیش از انتخابات جدید در ظرف یک سال برگزار خواهد شد یک حکومت موقت را تشکیل دهند. و گزارش شده است که حداقل 160 تن در اثر تندباد و طوفان شدید که در جنوب ایالات متحده رخ داده کشته شدند. مقامات در ایالت آلاباما از مرگ 128 تن بر روز چهارشنبه گزارش دادند در حالی که گفته شده 32 تن دیگر در میسیسیپی جان دادند. همچنین از تلفات جانی در جورجیا و تنیسی گزارش شده است. مقامات در 7 ایالت وضعیت اضطرار را اعلام کردند.
خبرهای افغانستان و جهان بود از قادر حبیب. ساعت 6:39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش داریم. در زندان‌های ریاست امنیت ملی افغانستان به گفته سازمان حقوق بشر زندانیان هنوز به سختی شکنجه می‌شوند. انترپول میگوید مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی موجه قانون در مورد هویت زندانیانی که اخیراً از محبس قندار فرار کردند معلومات بدهند. مراسم افتتاحی دفتر نو رادیو آزادی و ادای جایزه به شخصیت سال رادیو آزادی فرهاد دریا در کابل را اندازی شد.
از تحولات سیاسی در منطقه هم گزارش داریم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:39 دقیقه. سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید شواهد در دست است که هنوز هم زندانیان در زندانهای ریاست امنیت ملی افغانستان شکنجه میشوند. رئیس این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت برخی از این زندانیان حتی به حد شکنجه و لاتکوب میشوند که بعد از رهایی مدتها قادر به پایستادن نیستند. در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم از رفتار نادرست با زندانیان در این مبعث‌ها شکایت کرده و خواهان لغو برخی از ریاست‌های امنیت ملی شدند، اما ریاست امنیت ملی افغانستان این موضوع را به شدت رد می‌کند. سید فتی محمد بها گزارش می‌دهد.
هرچند مسئله شکنجه زندانیان در زندان‌های افغانستان همواره از سوی مقام‌های افغان رد شده است، اما شکایت‌هایی وجود دارد که در برخی از زندان‌ها به ویژه زندان‌های امنیت ملی این کشور هنوز هم از روش‌های نادرست در برابر زندانیان استفاده می‌شود. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان می‌گوید اسناد و شواهد نزد آنان موجود است که نشان دهنده موارد جدی زجر و شکنجه زندانیان در زندان‌های ریاست امنیت ملی است. لعل‌گل لعل روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به اساس قوانین کشور هر متهم غرض تحقیق و بررسی دوسیه‌اش باید تا 72 ساعت در نظارتخانه ها نگهداری شوند، اما به گفته وی برخی متهمان ماها و حتی سالها بدون سرنوشت در نظارتخانه های ریاست امنیت ملی باقی میمانند. آقای لال از دولت افغانستان میخواهد تا در قسمت حل این مشکل توجه جدی کند.
تا هنوز هم در امنیت ملی بندیا شکنجه میشه، ما همچنان شکایتی ثبت کردیم و اینا وجود داره. دولت باید توجه بکنه که چی قسم از این شکنجه از بین بره.
در این حال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان به این باور است که استفاده از روش‌های ظالمانه و شکنجه زندانیان در زندان‌های ریاست امنیت ملی سبب شده است تا بسیاری از این زندانیان پس از رهایی به صفوف مخالفان پیوسته و در برابر دولت دست به مبارزه مسلحانه بزنند. از سوی دیگر شماری از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نیز از رفتار نادرست علیه زندانیان در برخی از زندان‌های ریاست امنیت ملی افغانستان شکایت داشته و می‌گویند که زندانیان در اتاق‌های بسیار کوچک که در عین زمان همه نمی توانند در آن بخوابند نگهداری می شوند. عبدالستار خواصی یکی از اعضای ولسی جرگه به طور خاص از ریاست های 90 و 17 ریاست عمومی امنیت ملی نام برده و حتی خواهان لغو این دو نهاد شده است.
من به وکلای محترم پیشنهاد می کنم که الغای ریاست های 90 و 17 را تصویب کرده و اعلان کنند. اگر خواهان رهایی مردم از زجر و شکنجه هستید، فقط بلند کردن کارت سبزتان به شکل مردان یگانه راه منحل کردن این نهاد هاست، به خاطر این که هر کار خلاف قانون و شریعت باید از بین برده شود.
اما ریاست امنیت ملی استفاده از هر نوع جبر و رفتار نادرست در برابر زندانیان را به شدت رد می کند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان:
ما کاملا نیرغت میکنم هیچ نوع شکنجه و تعذیب در محابس و در وزارتخانه های امنیت ملی وجود نداره. ادارات بین المللی من جمله کمیته بین المللی سرید سرخ، دفتر حقوق بشر ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به طور هفتوار و ماهوار از وزارتخانه های امنیت ملی بازدید میکنن. اونا در طول همین چند سال هیچ نوع گزارش را از همچو چیزا نداده.
انتقادها مبنی بر شکنجه زندانیان در زندان های امنیت ملی افغانستان در حال ابراز میگردد که شما از زندانیان که گفته می شود مورد شکنجه قرار گرفتند، از ترس و وهم بسیار حتی پس از رهایی حاضر نیستند با رسانه ها در این مورد صحبت کنند. در این حال برخی از کارشناسان می گویند همکنون بسیاری از کارمندان ریاست امنیت ملی افغانستان ماموران سابق اداره خاد در دوران حکومت دکتر نجیب الله هستند که با همان ذهنیت و شیوه ها زندانیان را مورد شکنجه و لاتکوب قرار می دهند، اما ریاست امنیت ملی افغانستان با این ادعاها موافق نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:44 دقیقه است. گزارش ها را ادامه میدیم. انترپول یا پلیس بین المللی گفته است که مقامات افغان نتوانستند به اداره های بین المللی مجری قانون در مورد هویت صدها زندانی معلومات بدن که روز دوشنبه گذشته از زندان قندار فرار کردند و به نظر می رسد که بیشترشان طالبان باشند. خبر رسانی اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که فشرده آن را قادر طبیب تقدیم می کند.
رونالد نوبل رئیس انترپول یا پلیس بین المللی خلای موجود در مبارزه علیه تروریسم را محکوم کرد که بنابران افراد فراری محکوم فرصت می‌یابند که حملات تازه‌ای را انجام دهند و مقامات نمی‌توانند آنان را دوباره پیدا کنند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که شب دوشنبه گذشته از محبس قندهار 488 تن از زندانیان که گفته می‌شود اکثرشان افراد و قماندانان گروه طالبان بودند از راه یک تونل که روی حفره آن به گفته گروه طالبان چند ماه کار شده بود فرار کردند. حدود 1200 زندانی در محبس سرپوزه قندهار به سر می بردند. تازه ترین مورد فرار از زندان قندهار در حال رخ می دهد. از چند سال به این سو در مورد تدابیر شدید امنیتی در این زندان سخن گفته می شود. در سال 2008 نیز طالبان بر این زندان حمله کرده و نزدیک به 900 تن از همقطاران خود را رها ساختند. رئیس پلیس بین المللی روز چهارشنبه گفت این بسیار تعجب آور است. پس از بزرگترین فرار از زندان در تاریخ افغانستان که 3 سال پیش صورت گرفت و در آن تروریستان محکوم نیز شامل بودند تا هنوز ثبت مشخصات زندانیان را ندارند. تا به گفته وی مقامات افغان بتوانند آن معلومات را با ادارات اجرایی قانون شریک سازند. اما توریالای ویسا والی قندهار میگوید که آنها همه مشخصات زندانیان مانند نشان انگشت، عکس‌ها و سایر معلومات را در اختیار دارند که این معلومات میتواند در زمینه پیدا کردن این زندانیان با آنان کمک کند.
خوشی زایدار دی چې د ټولو بنجان بایومټریکس سوي دي دا به اسانه چې د تلاشوی په نتیجه کې دا کسان دستگیر شي.
انترپول در اعلامیه خود گفته است با آنکه جامعه جهانی همساله میلیاردها دلار را در افغانستان به مصرف میرساند مسئولان و ماموران افغان از سوی آنها به حد کافی آموزش و تجهیز نشدند تا مشخصات زندانیان را حفظ و با سایرین شریک سازند. رونالد نوبل رئیس انترپول گفته است تا زمانی که این معضل جدی حل نشده است تلاش‌های ضد تروریستی ناکام خواهد بود و هیچ کشور خود را از این تروریستانی که فرار کرده‌اند و فرصت سفر به سطح جهان را دارند اون احساس نخواهند کرد.
گسترش شنیدی در رابطه با اینکه انترپول میگوید مقامات افغانستان نتوانستن به اداره های بین المللی مشری قانون در مورد هویت زندانیانی که اخیراً از محبس قندهار فرار کردند معلومات بدهند. و ما برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که مسئول پرداخت معاش پلیس در افغانستان میباشد میگوید اقدامات جدی روی دست گرفته شده است که از خطر حیف و مله پول نقد برای معاش پلیس اختصاص داده میشود جلوگیری شود. خبرگزاری رویترز گزارشی دارد که فشرده آن سیتمی عباس میشنوید.
سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اظهار داشت در سیستم پرداخت معاشات مامورین پلیس ملی افغانستان پیشرفت حاصل شده است و به این ترتیب شک و تردید را که توسط سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ایجاد شده است رد کرد. بخشی از این معاش پلیس ملی افغانستان از سوی کمک دهندگان جهانی مهیا می شود، زیرا خود افغانستان توان پرداخت معاش ده ها هزار کارمند پلیس را ندارد. کمک کنندگان بین المللی تا حال برای پرداخت معاشات پلیس افغانستان 1.5 میلیارد دلار به یک صندوق دادند که توسط اداره انکشافی سازمان ملل متحد نظارت می شود. از این پول تقریباً 1/3 آن توسط آمریکا پرداخت می شود و 1.26 میلیارد دلار این پول توسط افغانان به مصرف رسیده است. اما اداره تفتیش مصارف آمریکا در افغانستان روز دوشنبه اظهار داشت سهل‌انگاری که در حفظ سابق و یا ریکارد استخدام افراد صورت گرفته است سبب شده که وزارت داخلی افغانستان ارقام دقیق افراد پلیس را درج کرده نتواند. این عمل خطر را ایجاد می‌کند که از پول‌های کمکی جامعه بین‌المللی برای پرداخت معاش پلیس سوء استفاده صورت بگیرد. در تحقیقاتی که توسط اداره تفتیش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان ترتیب گردیده، گفته می شود که غفلت خود سازمان ملل متحد هم در این ساحه مشکل دیگر می باشد. انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغانستان یک جزء مهم استراتژی رئیس جمهور اوباما علیه طالبان می باشد. اما انکشافات اخیر از جمله فرار صدها زندانی از محبس قندهار شک و تردید را در مورد قوای امنیتی افغانستان بیشتر ساخته است. 26% افراد پلیس افغانستان که هنوز هم معاش میگیرند نامه هایشان نه در اسناد معاش وزارت داخله و نه هم در اسناد ملل متحد ثبت است. پروگرام انکشافی ملل متحد روز چهارشنبه خبر داد که در رابطه با پرداخت پول نقد به پلیس وزارت داخلی افغانستان گام های مهمی را برداشته است که این پول ها ضایع نشوند. در اعلامیه پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد آمده است معاشات اکنون مستقیماً از سوی قماندانان پلیس پرداخت نمی شود، بلکه از سوی یک کمیته توزیع می گردد که حداقل 3 نفر از ادارات مختلف در آن عضویت دارند. و امضای پلیسی که معاش میگیرد توسط رئیس این کمیته تصدیق میشود. و گفته پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد این که 80% پلیس افغانستان امروز از طریق الکترونیک معاش میگیرند یک گام جدی به پیش میباشد، زیرا 4 سال قبل به کمتر از 1% آنها از این طریق معاش داده میشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 6:50 است. امروز مصادف با 8 سور است، روز 19 سالگرد پیروزی مجاهدین در برابر قشون سرخ شوروی وقت در افغانستان. با آنکه در سالهای پیشین جشن پیروزی مجاهدین در سراسر افغانستان برگزار میشد و گفته میشد مردم هم در آن شرکت میکردند، اما در سالهای اخیر از 8 سور در افغانستان به دلیل ناامنی تجلیل نشد. در این مورد گزارشی از منیژه دیوا داریم.
امسال در افغانستان از سال روز پیروزی مجاهدین تجلیل رسمی به عمل نیامد. هیچ برنامه ویژه برای این روز به اجرا گذاشتن نشد. برای تهیه این گزارش به شهر کابل و مناطقی که معمولاً در آنجاها جشنهای بزرگ را هندازی می شود سری زدم. شور و هیجان در شهر و در چهره مردم دیدن نمی شد. خلاف انتظار در راه با چند زن برخوردم، چون در همچون روزها زنان به ندرت از خانه ها بیرون می شوند. نبود امنیت، وضعیت ناگوار زندگی و مشکلات اقتصادی را این زنان عوامل برای دلسردی مردم در تجلیل نکردن از روزهای مهم می خوانند. 3 از زنان در مورد تجلیل از جشن و اشتراک در آن چنین ابراز نظر کردند.
ما جشن چه خب من آمده ایم خانه گفتند و مرا از خانه می کشد. دیل مادر. این با خدا قرآن یک کت خانه داشته باشیم.
بس مزه باست آرام نیست مردم دیگه. مردم بسیار زجر دیده، جنجال دیده. همیال فعلا خودم بیوستم یتیم دار هستم. ما مردم که دل ما زردست نمیتون جس چرا قم ما بریم جشن.
زنها هیچ حق نداره که برای از خانه.
وقتا بسیار خوب آرامیدم. وقت زایر خان بسیار آرامی بود. مردم به خدا تا نصفای شو میگشت. اما آدم این نمیتونه که هر جای ببینی انفجار است، هر جای ببینی تاریست.
در این حال وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که امسال از جشن 8 سور به خاطر تهدیدات امنیتی تجلیل نمی شود. از سوی دیگر شماره از مردم روزهای چون 8 سور را پیروزی برخی از گروپ های خاص می دانند. به عقیده باشندگان کابل، کسانی همچون روزها را باید تجلیل کنند و جشن بگیرند که این پیروزی را از آن خود می دانند. در صحبتی که با شماره از شهریان کابل داشتم، آنان همچون جشنها را مردمی نمی خوانند.
نام مبود علی خان است. این جشن چه رقم جشن است؟ جشن یک وقت می باشد، جشن شادی می باشد. این جشن غم است. خوب آرامی باشد جشن باشد. آرامی نیست جشن نیست.
اسم فیضل هستن. این جشن به حساب به کسانی هستن که فرض مثال یا جهاد پیروزی مجاهدین هستن. اونا باید اینا را به حساب میتونن درست تجلیل بکنن. ما نمیتونیم تجلیل کنیم. هیچ کدام دلچسپی هم فعلا ندارم.
هر وقت که کسی جشن تامین میکنه به ارتباطی که امنیت تامین باشد. علی خب انتحار.
داشم روزهای و مردم افغانستان خوشبختی آورده باشه با تجدید روزها مانند 2800 علاقمند هستند.
شماره از مردم از نیروهای امنیتی کشور انتقاد می کنند که آنان نمی توانند امنیت روزهای ملی و جشنها را تأمین کنند. تجلیل از 8 سور روز پیروزی مجاهدین، 28 اسد روز استقلال افغانستان و دیگر روزهای ملی در این کشور بیشتر شکل حکومتی دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی اختلافات عمیق وجود دارد که مانع از پیشرفت مناسبات میان هر دو کشور به طور هموار و بدون اشکال می‌گردد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا نقش خود را در آینده افغانستان مورد بحث قرار می‌دهد. جزئیات را از غفور متین می‌شنوید در مطلبی که به استناد گزارش فارین پالیسی تهیه کرده است.
نشریه فارن پالیسی چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط روابط پاکستان و ایالات متحده امریکا مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این زمانی که ایالات متحده امریکا نقش خود را در آینده افغانستان مورد بحث قرار می دهد، صحبت های ضد امریکایی در هر دو کشور پاکستان و افغانستان در حال افزایش است. اما یک گروه کوچک در واشنگتن و اسلام آباد تلاش دارند تا روابط سرد و آماده به جنگ ایالات متحده امریکا و پاکستان را دوباره بهبود بخشند و ترمیم کنند. آخرین شواهد این پدیده به روز چهارشنبه و زمان علنی شد که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در مذاکرات اخیرش در کابل با حامد کرزی به صراحت و بی پرده گفته بود ایالات متحده امریکا باعث شکست هر دو کشور شده، بناً حضور نظامی درازمدت ایالات متحده امریکا را در افغانستان فراموش کنند. نشریه می نویسد مقامات بلندپایه امریکایی و پاکستانی در مصاحبه های به نشریه فارن پالیسی گفتند آنها نقل قول دقیق گیلانی را تصدیق نمی کنند، اما شک دارند که گیلانی ایالات متحده امریکا را به این شدت و قوت مورد انتقاد قرار داده باشد. یک مقام امریکایی به نشریه فارن پالیسی گفته است از آنجایی که فعالیت‌های عمده نظامی بین‌المللی در افغانستان رو به کاهش است، هر کس تلاش دارد تا موضع و جایگاه خود را به شکلی که آنها خود فکر می‌کنند به منافعشان است، تعیین نمایند. اما در پایان کار، منافع مشترک همه یک افغانستان باثبات است. یک مقام بلندپایه پاکستانی به نشریه گفته است، احتمال ندارد که گیلانی چنین اظهارات را کرده باشد. ولی میان ایالات متحده امریکا و حکومت پاکستان روی روندی که در افغانستان در جریان است اختلاف اساسی وجود دارد.
مراسم افتتاح دفتر نو رادیو آزادی و اهدای جایزه ویژه برای شخصیت سال 1389 فرهاد دریا از سوی رادیو آزادی شام دیروز با حضور برخی از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کابل برگزار شد. در این مراسم معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت ظرف چند سال گذشته رادیو آزادی نقش مهم در عرصه رسانیدن اطلاعات بی‌طرف و موثق به مردم داشته است. در عین حال رئیس رادیو آزادی می‌گوید آنان تلاش میکنند با رسانیدن معلومات دقیق و بی‌طرف از افغانستان و جهان به شنونده ها رسالت خود را با امانتداری ادا کنند. جزئیات در گزارشی از سید فتح محمد بها.
مراسم اهدای جایزه ویژه برای شخصیت سال 1389 رادیو آزادی و افتتاح دفتر نو این رادیو در کابل برگزار شد. این مراسم شام چهارشنبه با اشتراک شماره از اعضای کابینه و شورای ملی افغانستان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی در کابل راندازی شد. در این مراسم دین محمد مبارز راشدی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، رشد و گسترش رسانه‌ها را در این کشور قابل توجه خواند و گفت که در این میان رادیو آزادی هم نقش خود را با گناه لازم ادا کرده است.
رادیو آزادی یکی از رادیوهای تاثیرگذار و یکی از رسانه‌های خوب در افغانستان که خدمات نسبتاً معیاری را در عرصه اطلاعات و گردش معلومات برای افغانستان به وجود آورده که امروز در افغانستان به شکل آزادانه مردم افغانستان به او دسترسی دارد. این نتیجه و ثمره نزدیک به 10 سال است.
رادیو آزادی از سال 1386 به این طرف هر سال یک شخص را که در عرصه‌های اعاده دموکراسی، تأمین حقوق بشر و صلح و روند بازسازی در افغانستان تلاش کرده باشد به عنوان شخصیت برگزیده سال معرفی می‌کند. لقب شخصیت سال 1389 رادیو آزادی برای فرهاد دریا، هنرمند معروف افغان داده شد که تحایف ویژه این رادیو از سوی اکبر عیازی رئیس منطقه‌ای رادیو آزادی به آقای دریا اهدا گردید. فرهاد دریا در سخنرانی کوتاه از این اقدام رادیو آزادی که افغانها را برای تلاش بیشتر ترغیب میکند استقبال کرد و اینکه از فعالیت‌های او در عرصه هنر نیز قدردانی شده و لقب شخصیت سال را به دست آورده ابراز خرسندی کرد. آقای دریا گفت که این مسئله او را بیشتر از پیش تشویق خواهد کرد تا فعالیت‌های خود را در عرصه هنر گسترش دهد.
رادیو آزادی به مثابه یکی از بزرگترین مهره‌های کاروان سترگ رسانه‌های افغانستان از جمع صدها و هزارها تن دست اعتماد و حق شناسی روی شانه‌های ما گذاشتن. با کمال یقین قول می‌دهم که یا بر افغانستان بهتر و زندگی زیباتر کار میکنم.
در این حال محمد هاشم مهمند رئیس رادیو آزادی گفت که این رادیو ظرف چند سال گذشته تلاش های پیگیر را در عرصه نهادین ساختن آزادی بیان در افغانستان انجام داده و این تلاش ها همچنان ادامه خواهد داشت.
در آزادی اروپا رادیو که در آزادی رادیو یوا برخه
رادیوی آزادی که بخشی از رادیوی اروپای آزاد است با 28 زبان نشرات دارد و بیشتر از 620 میلیون شنونده در جهان دارد. در کنار رساندن معلومات و گزارش‌های بی‌طرف از صلح، دموکراسی، آزادی بیان، تقویت نهادهای جامعه مدنی و حاکمیت قانون حمایت می‌کند.
رادیو آزادی نشرات خود را برای افغانستان در سال 2002 میلادی به زبانهای دری و پشتو آغاز کرد. این رادیو روی موج 100.5 FM و 1296 متوسط از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته گزارش ها و برنامه های متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به نشر می رساند.
شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما و پایان نشرات امروز می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه اراری شما را به خداوند پاک و یگانه می سپارم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.